السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 بجې شوې. والله سمه روژه مو بخیر. د ازادي رادیو د نیم ساعته سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه امید زهیر مل حرکت کوم. لمړی لند خبرونه. د افغانستان لپاره د روپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیون اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کول شي. ښاغلی نیکلاسن پرون پر ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سه‌شنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو په اساسوالۍ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې اوري. د پاکستان د سینا ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکار مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي دا کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي.
دې بندیانو خپل د قید مدا پوره کړله. د دې نفس دوی ولې ګرځي د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلی او د عدالت لخوا دوی ته یو مخصوصه سزا اوریدل شوی او د هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولېږل شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشي شوي او د دوی په لګښت په هیواد ته ستانه شوي دي. هاخوا مونیزه کاکړ وایي وسم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله او یا هم په نوو هیوادونو کې د پناه اخیستلو لپاره پاکستان ته ولاړل چې د راپورونو له مخې له دې ډلې سلګونه کسان پاکستانی ځواکونو نیولي او زندانونو ته اچولي دي. د دې بندیانو دقیق شمیر معلوم نه دی. د افغانستان په ګډون د یو لسو هیوادونو له 20 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پیسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتواله خوتله. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران کڼو لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تماره چې ټورنمنټ بعد روان میلادي کال د می د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستانی پوځ وایي د بلوڅ سپیدتون پالو یو مشر ګلزار امامي چې په شنبې مشهور و د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبرداري ورکړه. خدای نه دی ویلي چې د عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوې دي. په بیان کې راغلي دي چې ګلزار امام د بلوڅانو د ملي پوځ په نوم دی غیر قانوني وسوالې ډلې مؤسس دی. بیان زیاتوي چې هند او افغانستان ته د نوموړي څو سفرونه ثبت شوي دي او د ځینو هیوادونو استخباراتو سره د هغه د مشکوکو اړیکو په اړه هم څېړنې روانې دي. د بلوڅ بلتون پالو ډلو تر اوسه د پاکستان پوز دی دا او پاره خبرګون نه دی. خود له خود 2022 کال پر نومبر کې د بلوڅ د ملت پال پوز پونون دلی رسنیو ته یو بیان واستو چې پکې ویلی وو ګلزار امام له تریتم کې دوه وروسته د پاکستان د پوز استخبارات ادارې ISI په بند کړي. او د روسي د امنیتي خدماتو فدرال ادارې FSB پر یو بیان نیول شوې امریکایي خبريال رسمن د جاسوسي تور لګولای دی. په مسکو کې د وال سټریټ ژورنال رسمي خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه په کارتن بورکار کې نیول شوی و. انټرفاکس او تاس خبري اژانسونو د قانون د تنفیذ د ځواکونو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دې خبريال پر دلګیدلې تور نه رد کړی او ویلي دي چې د یوازې د یو خبريال په توګه کار کاوه. د روسي د امنیتي خدماتو اداره دا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار کړی دی. نن شنبه ده د ورینو لسماو د اپریل 8 نیټه. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو ادارو د خزو د کاربندیز د بندو پایلو پاړه خبرداري ورکړی دی. خو د طالبانو دا بندیز څومره عملی او څومره دوام کولای شي؟
کله چې دی وڅېړي څنګه په سیاست کې سیاسي استفاده ترې کړې کیږي نو چې سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو د ګټو سره تغییر مومي نو زه فکر کوم چې دا پریکړه به هم د شرایطو سره به هم تغییر وکړي.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې خلک لې وی بل ستونزې سر ټکوي.
څنګه ته پدې ساحه کې دا کور کې یو کوي دی د کور کې کوي او دا کور کې کوي دی هغه ته کوي دی هغه ته کوي دا ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
او د پاکستان پوز په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسوالو پر ضد پوزي عملیات وکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي. د اروپایي ټولنې جګپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصوصو په کار د بندیز پورې دوه ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشان غوښتي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. لدی مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو هم له طالبانو هم دا غوښتنه کړې ده. بورل دا خبرداري هم ورکړه چې که طالبان د اروپایي ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سمه اجازه ورنکړي نو ښایي دا ټولنه پر خپلو مرستو بیا غور وکړي.
د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغ خبر کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لري کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپایي شورا د عامه اړیکو څانګې خپور کړ، ښاغلی بورل د اروپایي ټولنې د وشتو غړو هیوادونو په استازولۍ ویلي چې له دې کبله سخت ټکان خوړلی دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د ښځو په نشه کول ودروي. له طالبانو وغوښتل چې خپل پریکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستیال ویان ویدانت پاتل د پنځمې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې ښځې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولی سي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدله کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د غبرګون لپاره د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو د ښځینه کارکونکو دندې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، خو له دې څو ورځې وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکونکي، بهرني کارکونکي او ښځینه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیضي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسی مشر په خپل بیګانی بیان کې د خبرداري هم ورکړی چې که طالبان د اروپایي ټولنې بشري مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي نو شاید دوی د افغانستان لپاره پر خپلو پلانونو بیا غور وکړي.
او ریدل مو چې د اروپایي ټولنې جګپوري ډیپلوماټ جوزف بورل له طالب مشان وغوښتي چې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو کار ته اجازه ورکړي. له دې مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو هم له طالبانو هم دا غوښتنه کړې ده. احمد تکل د لویدیځو چارواکو د دې څرګندونو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر له یو پخواني کارکونکي یما هیلمن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې ده چې آیا د طالبانو دا پریکړه به موقتي وي که دایمي.
زما په نظر طالبانو د ښځو او د ښځو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورنۍ او بهرني سیاست کې د وسیلې کار اخیستی دی، او دغه که د ښوونځیو تړل دي او که د پوهنتونونو تړل دي او نن په موسساتو کې او په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی، ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کېږي نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو د ګټو سره تغییر مومي، نو زه فکر کوم چې دغه پریکړې به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتي پریکړه وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړئ، خلکو ته د بشری مرستو پر رسولو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او هغه ونډه یې څومره حیاتي ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ښځینه کارمندانو کار دوه اړخه لري. یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسیو په اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامې هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د ښځینه کارمندانو په منځ کې ده، او دوهم ضرورت په اساس دغه پوستونه یا د خزینه کارکون کې نیول کیږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې مثلا کچیر د خیریه مؤسساتو یا د دې مؤسساتو خدمتونو ته موږ تاسو وګورو دا د ډېری په صحیح بخش کې په فعالیت بوخت دي او صحیح بخش کې دوی د ماشوم سره د ماشوم د مور سره یا د میرمن سره په تماس کې چې دا خدمتونه ورته وړاندې کوي او په کلیو بوندو کې دوی سره په تماس کې نو دې په تناسب باندې دې خبر په نظر کې نیول سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې تر څو کړی شي د خدمات په خښه کم سره وړاندې کی
هلمن صاحب ملګرو ملتونو تر اوسه له دغه ټولو ستونزو سره سره په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی د څه کوم خطر تاسو وینئ چې ملګری ملتونه دی مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړی
ملګر ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلی ډول سره هیڅ کله بند نه کړی کچېر موږ د پخوا دورې ته فکر وکړو د طالبانو پخوا دوره شرایط په مراتب ډیر خراب وو ول ملګر ملتونه خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو نو کچېر دوی هم ملګر ملتونه یا نور خارجي مؤسسات په دا رقم شرایط سره په افغانستان کې د دوی کاري محیط ورباندې ډیر زیق شي نو زه فکر کوم چې دوی خپل دفترونه غونډي هیوادونه ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګر ملتونو دفترونه په اسلام آباد ته منتقل شي او د هغه ځای څخه بیا همکاران او د دوی کارکونکي په افغانستان کې کورونه په مخ بیایي چې د هغه اغیز او د عملیاتي لحاظه به ډېرې ستونزې او ډېر مشکلات به وي او مؤثریت به هم ډېر کم وي
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو پخوانی کارکونکو یا ماهلمندو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو د کار د بندیز د پایلو په اړه احمد تکل سره مرکه کړې و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د کونړ په مرکز اسداباد کې خلک وايي پاک او بنلري او د چارې لستونزو سره مخ کړي د دوی په خبره له پخوا چې کومې شولې څاګانې وستل شوې وي اوسې د ډیرو اوبو وچې شوې دي او دوی د څاک لپاره پاک او بنلري سیمه کې خلک وايي لویان او ماشومان یې یا د اوبو راوړلو لپاره په ساتونو مزل کوي او یا هم په هغه څاګانو پسې ګرځي چې اوبه ولري چې زیاتې په دې راپور کې
د کونړ مرکز اسداباد چې د دوو سیندونو ترڅنګ پروت دی لتیری څمودی په چاګانو کې وب کمی شوی او یا هم وچی شوی چې ځایی وسیدونکو ستونزو سره مخ کړی دی د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې غنی چاګانی او وستل شوی خو د سم کار نه کول او د وبو کچی ټټېدو لامل اوس ډېری لکاره لوی دلی دی د اسداباد یو تن وسیدونکو زاهد الله
په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی د کور کې کوي اناغه کور کې کوي دی اغل ته کوي دی اغل ته کوي دی ټول کویان چې دی دا وچ راته دي
زئی وسیدونکو به وس ارشیوی چی یا په پیسو وبواخلی او یا هم لری زینو څخه څخه کو براوړي خان محمد او مولوی محمد ناصر
اوسې دغه ټاپ کې دی بچو راوړي دي کورن کور کې مو بس د وبو به مشکل وو دی بور والا دلته قرباني کوي دغه څو ټاپ کې وړو لډکې ونانو له د وبو ډیر سخت زیات مشکل دی
تاسو د مازیګر صاحب نه چې دا ساحه لګړي را ګرمه ده چړې دی ګډې دي چې دا ماشومان زنانه د سپینګری خلک تاسو ویني چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې دا وبو د لر ساحه نه راوړي
ځایی اوسیدونکي له وسنۍ او چارواکو او خیریه مؤسسو غواړي چې ورته یا د ستونزه هواره کړي په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي بیلابیلو مرستندوی ادارو ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې وخت کې به د اسداباد اوسیدونکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو باندې عملی کار پیل کړی په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیر غوونی رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي رادیو ته ویل
سرچو مو چې سامن تډاډ اطمینان راکړی دی چې موږ به د مرکز چې څومره کلی دي څومره علاقه ده او څومره بازار دی دې کې به ان شاء الله موږ د سیو پروژه تکملو چې دی ول خار علاقه ته به وبور کړي نور زمون چې بو وسه پتوان کې څومره د خپل خاریانو د پاره د افغانانو ورونو د پاره او دا زمنګ مظلوم ملت لپاره
مونږ خپل سرحندنی کوو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې په داسې حال کې خلک د ځمکې لاندې اوبو سطحې ټیټېدو او د څاګانو له وچېدو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلېدو او وچکالیو سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې دغه ستونزه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلکو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني اوبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یادې اوبه ځمکه جذب کړي او ورسره د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته زیاتې شي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان پوځ وايي په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي. پاکستانی امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او وی ویل چې په دې عملیاتو کې بعد افراطي اسلام پارلو جرړې وباسي. هاخوا څارونکي وايي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمه ایالتي انتخاباتو اپوزیسیون یې غوښتنه کوي وزنډوي. تفصیلي د احمد تکل پر راپور کې.
پاکستان چې د خپلو پورونو له کبله د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتي کمیټې پرون دا اعلان وکړ. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د صدر اعظم شهباز شریف او د پاوځ د مشرتابه په ګډون غونډه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې په غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خپلې سپارښتنې په دوو اونیو کې دننه د پاوځ مشرتابه ته وسپاري. د پاکستان پاوځ د افراطي وسلوالو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر ضد روسي عملیات په 2014 کال کې ترسره کړي وو چې نتیجه یې 2 میلیارد ډالر لګښت او له 1 میلیون د زیاتو خلکو بې ځایه کېدل وو. د امنیتي کمیټې د بیان له مخې په بیګانې غونډه کې موافقه وشوه چې د عملیات به پراخ وي او په نتیجه کې به یې د هېواد د تروریزم له شره خلاص شي. د 260 میلیون وګړو لرونکي پاکستان په ورستیو څو میاشتو کې د وسلوالو ډلو له زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دی. د حملې په خاص ډول وروسته له هغه ډېرې زیاتې شوې چې د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ اوربند مات شو. سکل دې ډلې او ورسره تړلو نورو وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړ چې یو مثال یې په پېښور کې د پولیسو پر یو مرکز خونړۍ حمله وه. د بریټ لسلو زیات کسان چې ډیری پولیس افسرانو و وژل. خاغلی شریف دا غونډه یو ورځ وروسته له هغه راو بلل چې د او متحدانو د سترې محکمې د هغو حکم په اړه چې باید پر روانه میاشت کې ایالتي انتخابات ترسره شي په پارلمان کې د نن رایې وخستې او دا حکم یې رد کړ. د څارونکو په باور د خاغلی شریف حکومت غواړي د پوځي عملیاتو په پلمه ایالتي انتخابات چې د اپوزیسیون مشر عمران خان یې غوښتنه کوي وزنډوي. پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو د حل لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د نور پور غوښتنه هم کړې، خو په داسې حال کې چې د واکمن حکومت او د اپوزیسیون د مشر په خواني صدر اعظم عمران خان ترمنځ سیاسي لانجه روانه ده، IMF له تیري نومبر میاشتې راهیسې د پاکستان غوښتنه ځنډولې.
له خبرونو ور اخوا
په لویدیځ او ځین نورو هیوادونو کې بیلابیلو خبریدونکو ورسپانو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مهم مطالب خبرې کړي دي چې د ځنیو لنډیز یا ورو.
د امریکایي ورسپانو ترڅنګ د بریتانیا او کاناډا ورسپانو هم له افغانستان د 2021 په اگست کې د امریکایي پوځیانو د بی بندوبست بتلو په اړه کانګرس ته د امریکا د اوسنی ولسمشر پر توضیحاتو لیکنی خبرې کړې دي. د بریتانیا میل ورسپانې کښلې چې ولسمشر جو بایدن ټوله پره پر پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ اچولې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل د هوایي ډګر د پیشي په اړه د تحقیقاتو امر کړی او ویلي وو چې په دې چیرنې کې باید څرګند شي چې څه شی سبب شو چې دا پیشه رامنځته شي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه ولسمخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولسمشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت ویل افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونی چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خبرې نشي. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو پر اساس په دې ارزونه کې ویل شوي چې لا افغانستان د ځواکونو د استلو په اړه ولسمشر بایدن ډیر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخوانی ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکړي. خو واشنگتن ټایمز ورسپانې لیکلی چې د سپینې ماڼۍ راپور د کانګرس د جمهوری پالو غړیو له قهرجن عکس العمل سره مخامخ شو. جمهوری پالو غړیو د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر جو بایدن پر حکومت فشار راوست چې له افغانستانه د بې بندوبسته وتلو په اړه دوی ته راپور وړاندې کړي. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوری پال رئیس مایکل مکال پر حکومت توندې نیوکې وکړې. وی ویل چې د ځواکونو د استلو امر بایدن کړی و او مسؤلیت د تور لغاړی دی. مکال چې د ځواکونو د استلو په محل د ګډوډیو په اړه د جمهوری پالو له لوري د پایل شویو څیړنو څارنه کوي، وایي چې پر بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ده پرله پسې تورونو او د هغو د احضارولو خبرداري سبب شول چې بالاخره حکومت کانګرس ته سند یا راپور ولیږي. په سند کې منل شوی چې حکومت له افغانستانه د ځواکونو له استلو یو لړ درسونه زده کړي دي. له افغانستانه د ځواکونو استلو د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده، خو په نتیجه کې طالبان یو ور بیا وخت ورسېدل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. زموږ په دواړو ژبو یعنی پښتو او دری ژبه خبرونه هلته د سلیروي ساعتو لپاره په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ هغه هلته واورئ. تر خو ځینې نور مهم مطالب هم شته، د ویډیوګانې مو هم شته، ځینې خبرونه هم هلته شته چې کولی شئ وایې ګورئ. تر خو زموږ ډېری خبرونه اوس په ټولنیزو رسنیو هم آنلاین دي، زموږ پر یوټیوب چینل سربیره په انسټاګرام او فیسبوک باندې باندې خبرونه لایف کیږي. کولی شئ په ځانګړي ډول د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجلې هلته په ژوندۍ بڼه ویډیوي شکل باندې شته، زموږ پر وب پاڼو په فیسبوک باندې ټول یوزر سره یو باندې غهم کتل او څارل شي. نور مهم موضوعات هم شته چې کول شي پرې رسنۍ سره تاسو موږ وب پاڼه سره ونخلي. که وب پاڼه در سره بندي او نخلاسي غلطه فلټر شکن هم الار خو نه شته، کول شي انسټال کړئ او ستونزه حل کړئ. اور سره راپور دا چې افغانستان کې د زمکه لاندې او بو د کچې لټټوالي سره زرګونه کاریزونه وچو دي. کاریزونه په افغانستان کې اوږده تاریخي مخینه لري چې د هیواد شاوخوا 15% کاریز ځمکې خړوبوله. د طالبانو د حکومت د بو انرژي وزارت او چاپیریالي پوهان د کاریزونو د وچېدو موضوع یو لوی ستونزه بولي، خوای د دې سرچینو د بیا رغولو او هلته کې د بو پیدا کولو امکانات شته. د بو پاړه د ازادي رادیو د ځانګړو راپورونو په لړ کې مدازل کاریزونو او د هغوی ارزښت او اوسنی وضعیت ته کتنه کړي. اسد الله لودین پر دا راپور چمتو کړی دی.
درودات ولسوالی کې دا ځکه لري طریقه لکی چې یو حکومتي وشکړی باندې د هغه شی بارانونه او
عبید الله د ننګرهار د رودات ولسوالی یو بزګر دی چې خپل ځمکه اوس د کاریزونو پر ځای د بل بزګر په جوړ کوهي او بکوي. دای وایي په خوای ځمکه په کال کې درې فصله حاصلات ورکول، خو په خبره یې اوس په ډیر زیار او لګښت اله یو فصل اخلي.
خو هغه څه چې باندې ورښتنه یو واوري کنه کال آبادی کولونه نو به تاریخ کې کاریزونه یو روان یو امدار کوم سیا د غرو او د واورو په شیم زیاتې پر دې هغه وخت کې په سره درې فصله څنګه ستړي او ستړي
او اوس څنګه درې فصله خستلې سي په کال کې
اوس په درې فصله شي د دوه فصله یو فصله د دې زمګ شته چې هغه په دغه ونر سي یو فصله د اوتی
رودات ولسوالۍ کې په خوا شل کاریزونه بهدل چې د عبد الله او نور بزګرو زمکه خړوبولې، خو اوس نږدې ټول د وچکالۍ او د سیلونو د خړو او شګو لکبله بند او یا وچ شوې دي. عبید الله وایي لکه څه بډایه بزګرو ځان ته جوړ کوهي استلی او ځمکې پرې خړوبوي، خو په خبره یې دای او ځینې نور بیا په پیسو خپل ځمکو ته اوبه اخلي.
مواشر ولسوالۍ کې بزګر در ته مچار ته کاریزونه دي، یعنی یو هم نه دی سم ګرد وچ دی.
نور احمد بیا د هلمند واشیر ولسوالۍ یو بزګر دی. دی وایي د کاریزونو د وچوالي لکبالې لاس جره بزمکه شاړه پراته ده. نور احمد وایي د خپل زمکه همداسې خراب ریخي او د هغو کسانو بزګری پیل کړي چې برمی یا ژور کوهیانې کیندلی.
نو زمون ځکه خو پاتې موږ داسې یو چا بزګری کو چې هغه مثال شمسان ولري یا یو بل د سی او شی ولري چې هغه برمو یا خلک هغه چې یو څه سرمادار دغه بزګری کو خو هغه بزګری کوم څه شی سوي ته نه پاتې ده. بزګر به زه تقریبا د لاس جری پته داسې تن سم د کلرم خو د وچکالی لامل شاره پرتا ده چې بارانونه وشي نهسته وچکالی ده همداسې پرتا ده. نو بس وب نهسته چې وکړو گزاره پو.
نور احمد وایي واشیر کې هم د دوی لسیمې نیولې د نوزاد ولسوالۍ تر باندې پورې په خواشه او خوا څلوېخت کاریزونه بهیدل خو اوس یې ډېر وچ دي. نوموړی وایي په خوا یې پر ځمکه کوکنار کرل او د بزګرۍ عاید یې ښه و، خو پر دغه بوټي د طالبانو له بندیز وروسته یې غنمو او نورو کرنیزو حاصلاتو ته مخه کړې چې وایي سم عاید نه لري. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو لمخې د افغانستان په 19 ولایتونو کې 9300 کاریزونه شته. دوی دغه معلومات د اف ای او د هغې سروې پر اساس ورکړي چې 2004 کال کې یې کړې ده. هغه مهال په سروې کې ویل شوي و چې د څه باندې 9000 کاریزونو له ډلې نږدې 3500 یې بیخي له منځه تللي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت که څه هم نه وایي چې دا مهال څه شمیر کاریزونه فعال دي، خو ویان دی اختر محمد نصرت د ارقامو له ورکړې پرته ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمیر کاریزونه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي له کبله وچ شوي دي.
د کاریزونو د اوبو سرچینه هم هغه د ځمکې لاندې اوبو دي او د ځمکې لاندې اوبو د سطحې په کېناستلو سره ګڼ شمیر کاریزونه وچ شوي او یا هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. هر کاریز د پورتي چینلونو او مودي څاګانو یو ګډ جوړښت دی چې د بشري ځواک پر مټ ودانیږي.
شاوخوا دوه کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ولسمشر اقتصادي سلاکار عبدالحمید هرمندي ویلی وو افغانستان کې د شته کاریزونو له ډلې 4000 وچ شوي دي. کاریزونه تر ډیره د غره په لمنو کې د انسانانو لخوا جوړ شوی چې د ځمکې لاندې اوبه په کم میلان سره له کومې وسیلې پرته راباسي. په افغانستان کې د کاریز له اوبو نه د ځمکې د خړوبولو، لمبلو او نورو اړتیاو لپاره کار اخیستل کیږي. د اوبو متخصص حاسم مایار وایي په افغانستان کې د ژورو کوهیانو ډیرېدو او په ټوله کې د ځمکې لاندې اوبو کمیدو کاریزونه وچ کړي دي.
کاریز ارزښت پدې کې دی چې د ځمکې لاندې اوبه په خپله راوباسي او همدغه یې ډېر موثریت دی په اغېزمنه توګه باندې او دا ډېر تلپاتې والی هم خو درلود چې اوس البته د ځینو سولري برمو او نورو چارو دا اغېزمن کړي دي. د ځمکې لاندې اوبه چې کله لږ شوي نو هغه بیا کاریزونه مستقیمه ډول اغېزمنوي او د دې لامل کېږي چې کاریزونه ډېر وچ شي.
ښاغلی معیار او د اوبو د مدیریت نور متخصصان وایي که د افغانستان کاریزونه ورغول شي او پاک شي امکان شته چې ډیرو کې بیرته اوبه پیدا شي. عاصم معیار وایي د کاریزونو پر بیا رغونې سربیره اړتیا ده چې د ځمکې لاندې اوبو د جذب کچه لوړه شي. دا چې دا څنګه امکان لري نوموړی یې په اړه وایي
یوې د ډنډونو جوړول دي تر څو د باران د اوبو زیرمه کول، بلې ځمکې چاسب ته لارې چارې موندل دي. ښه وسیله یې دا وچوي کویان دي چې دغه باید له غټو شګو ډبرو ډک شي تر څو څوک پکې ونه لویږي او بیا د باران اوبه ورسیخې شي او هغه په اسانۍ سره هلته هغه جذبیږي.
د اوبو د ډنډونو یا مصنوعي جهیلونو جوړول په نورو هیوادونو کې هم د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره اغیزمن ثابت شوی دی. په افغانستان کې هم تیرو څو کلونو کې د باران اوبو د ساتنې لپاره واړه بندونه یا چکډمونه جوړ شوي، خو اړتیا ته په کتو یې شمیر په نشت حساب دی. د روداتو ولسوالۍ بزګر عبید الله هم وایي په شاوخوا سیمو کې د باران او واورو اوبه دومره ډېرې وي چې که زیرمه شي کاریزونه به فعاله او ځمکې به یې خړوب شي.
دغه ورسال ته چې د ورودو غاړو کې اوبه ذخیره شي نو دلته د اوبو سطح سره جګیږي او یوازې د اوبو سطح نه شي د خاوشا چې څومره دشتې دي للمځمه کې هغه مو سره خړوبېدی شي.
د چارو پوهان وایي که د افغانستان اوسنی حکومت او ولس په ګډه د اوبو د مهارولو لپاره لاس په کار نشي راتلونکو څو کلونو کې به د اوبو د کمښت ستونزه نوره هم جدي شي. دوی وایي افغانستان د ځمکې مخ اوبو پراخه سرچینې لري چې د ناسم مدیریت له کبله یې ډېره برخه له هېواده وځي او ګټه نه ترې اخیستل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کوم چغلې نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه